دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمی اتنیمی او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبری خبرونه پیل شوه. زه اشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري. په افغانستان کې حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول حکومتي او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه وتړل. په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر وایي د افغانستان د روغتیا او نورو اړوندو وزارتونو دا غوښتنه کړې وه. ښاغلي عمر په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان د عامې روغتیا، معارف، لوړو زده کړو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ګډ وړاندیز په اساس او د ولسمشر محمد اشرف غنی د منظورۍ نه وروسته ټول دولتي او خصوصي تعلیمي موسسات به د حمل تر 1.5 پورې تړلې وي. د افغانستان حکومت اقدام په داسې حال کې کوي چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې 1.5 ته رسیدلې دي. حکومت همدغه راز د نوروز جشن او نورې ورزشي لوبې هم لغوه کړې دي. د عراق د پایتخت بغداد په شمال کې په یو نظامی اډې کې د توغندیو په برید کې درې امریکایي او ګڼ شمېر عراقي عسکر ټپي شوي دي. د عراق د ګډو عملیاتو قومندانۍ ویلي دی چې د تاجی په هوایي اډې پرون د شنبې په ورځ 3 توغندي ولګېدل. د عراق پوځ ویلي په دې برید کې ګڼ شمېر د هوایي ځواکونو غړي ښه کاري ټپي شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي دي په برید کې د درېو امریکایي عسکرو د جملې نه د دوو وضعیت جدي دی او د بغداد په یو روغتون کې علاج کیږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر خبرداری ورکړی چې د هغو کسانو سره به حساب و کتاب کوي چې دا برید کړی. د پاوز پیلامی کې ویل شوي دي که تاسو د امریکا په پاوز برید وکړي هیڅ ځای پټېدای نشئ. د فلسطین چارواکو د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لویدیځ غاړې په جوماتونو او کلیساګانو کې د لمانځه کول ځنډولې دي. همدارنګه د حماس ډلې چې غزه یې په کنټرول کې ده امر کړی دی چې د تګ راتګ ټولې لارې به بند وي. د فلسطین د مذهبي چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د عامې روغتیا د وزارت په سلا مشورې د خلکو ترمنځ اړیکې باید کمې شي. وزارت ویلي دي د ټولو مسلمانانو نه غواړي چې لمنځونه په خپلو کورونو کې وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټېډیون اوریه. په هسپانیا کې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ټول هیواد کې د خلکو په ګرځېدو بندیز ولګېده. د هسپانیا صدر اعظم پیډرو سانچیز د شنبې په ورځ وویل خلک به یوازې د درملو اخیستو، کار او روغتیایي خدماتو لپاره د کورونو نه بیرون راوځي. په هسپانیا کې د شنبې تر ورځې پورې په کورونا د اخته شوو کسانو شمېر 15,000 کسانو ته ورسېده. تر اوسه د ویروس په هسپانیا کې 186 کسان وژلي هم دي. هسپانیا په نړۍ کې 5م هیواد دی چې زیات شمېر خلک په کورونا اخته کیږي. په لومړي مقام کې چین، ورپسې ایټالیا، ایران او جنوبي کوریا هغه هیوادونه دي چې زیات شمېر خلک کورونا نیولی دي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د اروپایي هیوادونو ترڅنګ د برتانی او آیرلند نه هم امریکا ته د خلکو پر تګ بندیز ولګاوه. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي په دې هم خبر کوي چې د هغو هیوادونو نه امریکا ته د خلکو پر تګ محدودیت وضع کړي چې د امریکا سره ګډه پوله لري. په دې کې د لاتین امریکا هیوادونه او کاناډا هم شامل دي. جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړ. د دفاع وزارت یا پینټاګان هم د ټولو پوځیانو او د هغوی د کورنیو په غړو د 2 میاشتو لپاره په امریکا کې دننه د پرواز کولو بندیز لګولی. د کورنی امنیت وزارت چارواکي وایي تر اوسه داسې کوم پلان نشته چې دننه په امریکا کې په سفر کولو بندیز ولګول شي. او وروستی خبر دا چې په سوریه کې په 2011 کال کې جګړه پیل شوله او دا د شاوخوا 9 کال کېږي چې هلته تاوتریخوالی روان دی. د سوریې په 9 کلونو جګړې کې څه باندې 3,80,000 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په لندن کې ده وایي د جګړې لپاره له هیڅ په سوریه کې شاوخوا 3,80,000 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې 1,16,000 ملکیان دي. په سوریه کې د 2011 کال راهیسې په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده او لا هم روانه ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټېډیون اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. وروسته له هغه چې طالبانو د خپلو 15,000 بندیانو د آزادولو په اړه د افغان حکومت طرح رد کړه، اوس د دغو بندیانو د آزادولو لړۍ ځنډیدلې. د حکومت د طرحې له مخې به په لومړي پړاو کې 1500 بندیان آزاد سي، چې نن یې باید لومړۍ 100 کسیزه ډله طالبانو ته سپارل سوې وای. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال حکمت سروش دې رپورټ ته.
ټاکل شوی وه چې نن د 1500 طالب زندانیانو د خوشي کولو لړۍ پیل سي، خو وروسته له هغه چې طالبانو د خپلو بندیانو د خوشي کولو په اړه د ولسمشر غني طرحه ونه منله، اوس د دغو زندانیانو د خوشي کولو لړۍ ځنډیدلې. د ملي امنیت شورا وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره طالبانو ته یوه تګلاره وړاندې کړې او له دې ډلې غواړي چې د بندیانو د آزادولو لپاره له افغان دولت سره کار وکړي او د حل یوه لاره پیدا کړي.
که دوی خوشی شي تاسو نه پټ نه پاتې کیږي او ټولو ته به دا معلومات ورکوي، خو تر اوس چې زه خبرې کوم د ټولو سره خوشی شوی نه دي.
د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې باید تر بین الافغاني مذاکرات وړاندې د طالبانو 15,000 او د افغان حکومت زربندیان آزاد شوي وای. طالبان وایي تر هغه بین الافغاني مذاکرات نه شروع کوي چې 15,000 بندیان یې پر یوه ځای نه وي خوشی شوي.
بنجانو خلاصول رئیس جمهور مشروط کړل، دوهم وخت یې ډیر پرویستي چې تقریبا په درې میاشتو کې به خلاصي. نو زه فکر کوم چې طالبان په داسې صورت کې دوی وایي چې موږ زندانیان چې دي هغه نه تسلیموو. البته اوسنی حالت سړی ګوري، طالبانو خپلې اتم نه دی لرلی او دا خبره رد کړې ده.
افغان حکومت ویلی وه چې 1500 بندیان د شنیت له مخې آزادوي او پاته 3,500 نور به د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال آزادېږي، خو په دې شرط چې آزاد شوي بندیان جګړې ته ونه ګرځي او طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي.
دغه بندیان چې خوشي کېږي هغوی بیرته د جنګ ډګر ته نه ځي، هغوی بیرته د موږ خلک د موږ عسکر نه وژني. دا ضمانت باید نړیواله ټولنه هم ورکړي او دوی هم ورکړي. په هغه حالت کې که خوشي کېږي هم از افریقوم دا کوم ستونزه به نه لري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا وایي افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې برخه نه وو او نه د بندیانو پر آزادولو توافق کړی. هغه زیاتوي چې بندیان له حکومت سره دي او کولای شي په خپلواکه توګه پر شرایطو پریکړه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 FM 3.15.
او د هم د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدو په اړه رپورټونه. په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدو وروسته افغان حکومت په دغه هیواد کې پر ټولو سپورتي فعالیتونو بندیز لګولی. د بلې خوا پاکستان هم دغه هیواد ته د کورونا د وایروس د مخنیوي لپاره د افغانستان سره د تورخم د بندر د تړلو پریکړه کړې. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د عامې روغتیا وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایروس په ناروغۍ د څلورو نورو ناروغانو د اخته کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت سلاکار وایان ډاکټر وحیدالله مایار خبریالانو ته وویل چې په نوو څلور پیښو کې دوی د هرات په ولایت کې، یوه د بلخ په ولایت کې او یو بل د کابل په شمال د کاپیسا په ولایت کې ثبت شوې ده.
تعداد مجموعي واقعات مثبت ویروس کورونا،
د کورونا د وایروس د مثبتو پیښو شمېر 11 پیښو ته رسیدلی دی. د پاتې نورو ټولو مشکوکو پیښو نتیجې چې معاینه شوي منفي دي.
منفي مې شو.
ښاغلی مایار ویل چې تر اوسه د عامې روغتیا وزارت په مرکزي لابراتوارونو کې 101 مشکوکې پیښې معاینه شوي چې د 11 نتیجې مثبتې او د 101 نورو نمونې منفي ختلي. هغه ویل چې 50 نورې مشکوکې پیښې د لابراتواري معاینو لاندې دي چې نتیجې به وروسته اعلان شي. افغان حکومت په بلخ، سمنګان او کاپیسا ولایتونو کې د کرونا ناروغۍ د پیښو د ثبت وروسته د نوي کال د نوروز د جشن د لغوه کېدو او هم په ټولو سپورتي غونډو او فعالیتونو باندې بندیز لګولی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه دا ناروغي د خلکو ترمنځ نه ده خپره شوې او پر دغه ناروغي ټول اخته ناروغان په روسي ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ایران کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ د خپرېدو وروسته په تیرو درې اونیو کې له دغه هیواد څخه شاوخوا 6,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاري امریکاغه غشنه راډیو ته ویل چې تر 90% پورې د افغانان د کرونا په ناروغۍ د اخته کېدو د اندېښنو له امله په خپله خوښه له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
مشخصا دوه لارې لرو، یو په نیمروز ولایت کې ده او بل په هرات ولایت کې. اکثریت مطلق دغه افغانان بیرته افغانستان ته راستنه شوی دی. دوی په خپل رضایت باندې راغلي، یعنی 90% په خپل رضایت باندې بیرته افغانستان ته راکډول شوی دی. مونږ ډیره تشې لرو په ایران کې، هغه په جریان کې ده او د ایران د کورنۍ چارو وزارت سره همغږي، هغه سره کله ناکله ناسته لري او مشخصا پیشنهاد زمونږ تشې دا و چې باید فرصت ایجاد وخت ورکړی شي افغانانو ته چې په خپل رضایت باندې افغانستان ته راستنه شي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغي د پیښو سپروسه د دغه هواد گاونډي او افغانانو پر مخ خپل سرحدونه تړلي دي. تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې لوړان دي افغانستان سره خپل سرحدونه تړلي وو. پاکستان هم پریکړه کړې چې افغانستان سره خپل لویدي سرحد تورخم هم وتړي. پاکستان نږدې دوه اورنۍ وړاندې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي تاسو په لړ کې له افغانستان سره د چمن سپین بولدک سرحد تړلی وو. د پاکستان د روغتي چارو لپاره دولت وزیر ظفر میرزا د جمعې ورځې ناوخته د دغه پریکړې د اعلان پر مهال ویل چې تورخم بندر به د هر ډول راکړې ورکړې او مسافرو تګ راتګ پر مخ پاجل ڈولو تردش
کہ جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے جس میں ایران اور افغانستان
موږ په اجل ډول ایران او افغانستان سره خپل لویدي سرحد د مسافرو او سوداګریزو چارو لپاره د دوه اونیو لپاره تړو.
دو هفته کې لیه هوګا
د پاکستان د روغتي چارو لپاره دولت وزیر ویل چې د دوه اونیو وروسته به حالات ورزول شي او بیا به د سرحد د پرانیستلو او یا بند ساتلو پریکړه وشي. په تور خپ کې افغان سیمې د چارواکو امریکا غک آشنا راوی ته ویل چې دا بندر د شنبه پورې لا پرانیسته او په پام کې چې د دوه شنبه له سهار څخه دا بندر د پاکستان د سیمې د سرحدي ځواکونو لخوا د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا په متحده ایالاتو کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. د امریکا کانګریس همدارنګه د واشنگټن پر وخت نن سهار د کورونا سره د مبارزې طرحه تصویب کړه. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د فدرال حکومت په دې مرستو کې د وایروس د معلومولو وړیا ازمایښتونه هغو کارکوونکو ته امتیازات چې له کاره لرې پاتې کیږي، د خوراکي پروګرام تقویت او د وزګارۍ امتیازات شامل دي. د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې قانون وروسته له هغه د استازو مجلس وروستۍ رای ګیري ته وړاندې شو چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ بیړنۍ حالت اعلان کړ.
نن ورځ په دې برخه کې د فدرال حکومت د بشپړ قدرت د کارولو په هدف زه په رسمي ډول ملي بیړنۍ حالت اعلانوم. دوه لوی خبرې، هغه اقدام چې زه کوم $50 میلیارډو ته لاسرسی دی، هغه ډیر مهم مبلغ چې په ایالتونو او سیمو کې له دې وایروس سره د مبارزې په هدف ډیر زیاتې پیسې مهیا کوي.
ښاغلی ټرمپ همدارنګه د هغه هیواد د روغتیا او بشري خدمتونو وزارت ته د بیړنۍ صلاحیتونو په ورکولو سره د ناروغانو د درملنې په هدف فدرال قوانینو په برخه کې د انعطاف پذیري صلاحیت ورکړ.
په دې هیواد کې له ټولو روغتونونو څخه غواړم چې د خپل چمتووالي بیړنۍ پلان فعال کړي، څو په هر ځای کې د امریکایانو غوښتنو ته ځواب وویل شي. روغتونونه ډیر مصروف دي، نیویارک او نورې سیمې ډیرې مشغولې دي.
دا سازو د مجلس مشر نانسی پلوسی هم د کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د مرستو له قانون څخه د دوړو ګوندونو د ملاتړ هرکلای وکړ.
So here we are. اوس دلته یو هغه څه مو وکړل چې ویلی مو کوي. کورونا ته له امتیاز سره د ناروغي او صحي رخصت، ماشومان ته د وزګاری بیمه، څه باندې 100 میلیونه ماشومان په ښوونځیو کې خواړه ترلاسه کولی شي. هغوی نور د خوړو مشکل نه لري. دا قانون همدارنګه زموږ د پاخه عمر لرونکو او نورو هغو کسانو سره چې په مرستو اتکا لري کومک کوي.
بلخوا د امریکا د واشنگټن ایالت والی جی انسلی د کورونا وایروس د خپرېدو د کرارولو په هدف د جمعې په ورځ په ټول ایالت کې د ښوونځیو د تړل کېدو او د لویو غونډو د نه جوړېدو موده وغځوله.
Under this order, schools must close.
د دې حکم په اساس به خوندزي او نور ټولګي د روانې دوشنبه له ورځې څخه تړلې وي. په ډېر احتمال سره به هر څه بیرته د اپریل د میاشتې په 28 نیټه پیلېږي.
بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرج ویلي دی اوس د وخت را رسیدلی چې د بې سارو اقداماتو په کولو سره د کورونا په وړاندې مبارزه پیل شي.
We are facing a health
ټول په دې مشکل کې ګیر یو او ټول به یو ځای ورڅخه تیر شو. موږ له نور موارد پرته په خپل ژوند کې د روغتیا او درملنې له تهدید سره مخامخ یو. د دې وایروس پرېدل نه یوازې صحي سیستم بلکې زموږ اقتصاد او ورځنی ژوند هم له جدي ازمایښت سره مخامخ کوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د جمعې په ورځ په ژنیو کې خبريالانو ته وویل اوس هر ورځ د چین په نسبت په اروپا کې د ډیرو پیښو خبر ورکول کیږي. د ورستې راپورونه مخې په ایتالیا کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر شاوخوا 13000 د مړو شمیر 1216 کسانو ته رسیدلی دی. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، د کندهار په ولایت کې د کورونا وایروس پر ضد د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي هڅې ګړندۍ شوي. د کندهار روغتیایي چارواکي د کورونا د ناروغۍ په اړه پر روغتیایي لارښوونو عمل اساسي حل لاره ګڼي. د بلې خوا، کندهار ته د سفر په مهال په کابل کې د ایران سفیر د کندهار له ولایتي چارواکو سره د کورونا وایروس د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. په دې باره کې عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ راستولی.
که څه هم په کندهار کې تر اوسه د کورونا مرض نه مشکوک او نه هم مثبت پیښ سب سوي، خو دا ولایت د ایران او پاکستان څخه د راتلونکو زرګونو کسانو د تیرېدو یوازنی عبوري لار ده. له ایران څخه راسنسوي مسافر خپل ولایتونو ته ترتلو مخکې د سپرلي بسانو ته د څو ساعتونو لپاره په دې ولایت کې منتظر وي. له تیرې اونۍ راهیسې طبي کارکوونکو د مدني ټولنې له غړو سره په ګډه د حفظ الصحې په برخه کې د کورونا د خطرناکې ناروغۍ پر ضد عامو خلکو ته د ښار په لارو کوڅو کې پوهاوی زیات کړي.
کچیرې یو چاته درې نښې نښانې ولیدل شوې په هغه کې په دې شرط چې هغه شخص یا د چین څخه راغلی وي یا د ایران څخه راغلی وي او دغه درې نښې نښانې په کې ولیدل شي، باید ژر تر ژره نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. اول تب تر اوه دېرش درجې لوړه یا شدیده تبه، دوم ټوخی، دریم تنفسي ستونزې.
په نړۍ او سیمه کې د کورونا ناروغۍ له پیښ سوي ګواښ سره سره لا هم د کندهار په ټولنه کې د یاد مرض په اړه خلک ډیر اندېښنه نشي، خو روغتیایي مسؤلین په پرله پسې توګه توصیه کوي چې نه پاملرنه خطر زیاتوي. روغتیایي کارکوونکي د پوهنې ریاست سره په ګډه د کندهار په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د پاکوالي ساتلو او نورو وقایوي تدابیرو په اړه لارښوونه کوي.
زما هیله دا ده چې درانه استادان د دوی ترمخه استادان شزان په پوه کې ترڅو په هر سم کې حد اقل دوی یادري دي کې د دغه وایروس اړوند معلومات و د ماشومانو او ځوانانو ته ورکړي، ترڅو هغه په کورو کې دغه پیغام ورسوي او زموږ ټوله کورنۍ و دغه وایروس ته متوجه شي.
بلې خوا ته، له ایران څخه هر ورځ د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو لالاري له اوو څخه تر نظر پورې د افغانانو راتګ د کورونا ناروغي د خبرېدو په اړه له ځایي مقاماتو سره هم اندېښنې زیاتې کړي. د شنبه په ورځ کندهار ته د سفر پر مهال د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په لیدنه کې د کندهار د ولایتي چارواکو د بحث یو موضوع هم همدا و. د کندهار والی حیات الله حیاتی په اړه آشنا رادیو ته داسې ویل،
دا موضوع د ایران د سفیر سره هر اړخیزه بحث من پیو که بالخصوص د کرونا مشکل چې اوس فعلا په ایران کې پیښ شوی او د افغانانو په دغه مره لوړ تعداد باندې بیرته راستنېدنه هیواد ته، هغه څه چې دوی ویلي د موږ د خوانه وایي هیڅ نوی فشار په افغانانو نشته او دا داوطلب د کرونا د ویرې نه بیرته راستنېږي خپل هیواد ته.
په ایران کې د کرونا ناروغي د پراخېدو او انتقال له ویرې په کندهار کې بیا هم لوی اندېښنه هغو مسافرو ته ده چې د کندهار له لارې د افغانستان نورو برخو ته ځي. له دې اندېښنې سره پر یوه وخت عمومي غوښتنه دا ده چې که له ایران سره په سرحداتو کې د راتلونکو کسانو دقیقه طبي معاینه وسي او ناروغ کسان تر جدي څارنې لاندې ونیول سي، ممکن د ستونزې په حل کې ډېره مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په ټوله شمالي نیمه کره کې پسرلی رنج دی سوی دی. په داسې حال کې چې ژمی مخ په خلاصېدو دی، ځینې کسان توقع لري چې د دې سره یو ځای به د کووید 19 وبا ختمه سي. د امریکا ژه خبریال سټیفن بارګوونه په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په تیره میاشت پیشګویي وکړه چې دغه وایروس به د اپریل په میاشت کې ختم شي، ځکه چې هوا ګرمیږي. نور کسان بیا فکر کوي چې په ګرمو سیمو کې ګرمي او رطوبت دغه پیښې په نسبي ډول ورو کوي. د جورج واشنگتن په پوهنتون کې د وایروس پیژندونکو یا اربو ویرولوجست کرسټوفر موریسن ویلې خای چې دا داسې اوڅوي چې ډېر پیسې ور باندې مصرف نشي. په ګرم سیرو هیوادونو کې زکام د موسم د بدلون سره زیاتیږي او کمیږي. د کووډ 19 وایروس یو تنفسي ناروغي ده چې د زکام په شان ده او د کورونا وایروس سره ارتباط لري او د عمومي زکام سبب کیږي. یو ډل ساینس پوهان پیشګویي کوي چې ښایي د کووډ 19 وایروس پیښې د پسرلي په رسیدو سره کمیږي، مګر د دې معنی دا نه ده چې دغه وایروس له منځه تللی دی. د دې نمونې ښیي چې بل ژمی بیا ناروغي زیاتیږي. ساینسپوهانې په ټولو دلیلونو نه پوهیږي چې ولې زکام او ریزش موسمي بڼه لري، مګر یو ساینسپوه فکر کوي کله چې هوا او وچه وي دغه وایروس پکې په اسانۍ سره خپریږي، ځکه په عمومي ډول په ژمي کې. مګر د څېړونکو د یو بلې ډلې په قول داسې ښکاري چې رطوبت د کووډ وایروس ته دومره فرق نه کوي. دوی ته پته ولګېدله چې د چین په ډېرو سیمو کې دغه وایروس خپریږي، له یخ وچ شمال نه تر ګرم او رطوبت جنوب پورې. او سنگاپور یو ګرم او مربوط هیواد دی، دغه وایروس پکې خپریږي. ګرمي او رطوبت په بشپړ ډول د زکام مخه نه نیسي. ځینې نورې څېړنې ښیي د استوا کرخې ته نږدې د دغه وایروس خپرېدل کمیږي، مګر انفلونزا په روغتون کې د بسترې کېدو او مړینې یو مهم عامل دی. او په 2009 کال کې برسیره پر نورو هیوادونو له H1N1 انفلونزا نه په ګرمسیرو هیوادونو کې لکه مکسیکو، هند، بنگلادیش، میانمار، اندونیزیا او گواتمالا کې ډیر کسانو نه مړه شوي. هوا یوازنی دلیل نه دی چې د امریکا په وچه کې په اوړي کې زکام کمیږي. ښوونځی و کال هم مهم رول لوبوي. د ساري ناروغیو ډاینامیک لپاره د هارورډ د پوهنتون رئیس مارک لپ سچویلی زکام، ننکی، شر او نور تنفسي ناروغي د ښوونځي او د کال په وخت کې زیاتیږي. کله چې ښوونځي په وړي کې رخصتيږي دغه ناروغي هم کمیږي. د دې لپاره چې دغه وایروس تخپرېدو مخه نیول شوې وي، ښوونځي په موقت ډول رخصت شوي دي. لیکن دا څرګندانه ده چې د ښوونځي رخصتېدل به څومره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په اکثرو ماشومانو باندې د کووډ 19 وایروس تاثیر نه کوي، ښایي چې دغه وایروس خپور کړي. دا څرګنده نه ده چې په دغه ساري ناروغۍ کې دوی څومره مهم رول لوبوي. لیپسچ د خپل مرکز په ویبسایټ کې لیکي پوهیږي دا مهمه ده که موږ غواړو پوه شو د ښوونځي و تړل به د کووډ 19 د خپرېدو په کنټرول کې مرسته کوي، او همدغه راز د دې پیشګویي وکړو چې د اوړي رخصتي د دغه وایروس په کمیدو کې څومره مرسته کوي. لیپسچ لیکي د کووډ 19 وایروس بل دلیل دا ده چې ضربه له منځه ولاړ نشي. نوي وایروسونه موقتی مګر مهمه ګټه لري. په نفوسو کې څو کسان یا هیڅوک له دوی نه مسؤل نه دي. د دې معنا دا ده چې د دې مخنیوی به دوام ونه کړي، او حتی که هوا دوی ته مناسبه نه وي. د هغې څېړنې په قول چې لیپسچ په ګډه د یو بل چا سره کړې ده که دغه وایروس په اوړي کې کم شي، ښایي چې په مني کې بیا پیدا شي او ښایي له مني نه وروسته. تر یو حده پورې د دې پورې اړه لري چې د ناروغانو عافیت تر څومره مودې پورې دوام کوي چې تاثیر یې ورباندې کړی او بیرته ورنه جوړ شوی دی، او کیدای شي کووډ 19 یو منظم میلمه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تیر لمریز کال په پرتله په 1990 کې د پولیسو په تلفاتو کې کموالی راغلی دی. د دغه وزارت ته چارواکو په وینا په روان کال کې د ملي پولیسو تلفات 1% او د سیمه ییزو پولیسو 6% کم سوی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی د شنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې خبریالانو ته وویل سره له دې چې په روان لمریز کال کې د تاوتریخوالي کچه لوړه وه، خو د تیر کال په پرتله د پولیسو په تلفاتو کې کموالی راغلی دی. د خاغلی اندرابی پر وینا په دغه کال کې پولیسو د خپل اصلي دندې ترڅنګ چې د قانون تنفیذول دي د افغانستان د اردو او ملي امنیت ځواکونو سره په عملیاتو کې پراخ ګډون درلود. هغه زیاته کړه چې په 1499 کال کې د پولیسو لخوا په خپل واکټوګه د عملیاتو د ترسره کولو کچ هم 300% تلوړه شوې و.
نو ولسوالی را هم از دست طالبا
نه ولسوالی له طالبانو څخه بیرته ونیول شوې. سره له دې چې د جګړې کچ لوړه و د پولیسو مرګ ژوبل 1% کم شوې او د غراز موږ د سیمه ایزو پولیسو په تلفاتو کې هم 25% کمواله درلود.
پولیس محلي هم کاهش داشتیم.
ښاغلی اندرابی همداشان په کورنۍ او چارو وزارت کې د اصلاحي اقداماتو یادونه وکړه او ویل چې په روان مریض کال کې 925 پولیس چې پکې افسران، ساتنمنان او سرتیری شامل دي په مختلفو برخو کې له قانون او اصولو څخه د سرغړونو له امله د افغانستان لوی سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست دغه راز وویل چې پولیسو په روان مریض کال کې له جنایي جرمونو سره مبارزې ته پاملرنه زیاته کړې وه چې له امله یې په دغو جرمونو کې 20% کموالی راغلی دی. ښاغلی اندرابی همداشان وویل چې پولیسو په دغه کال کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق پر ضد هم څه باندې 3680 عملیات کړي چې په ترڅ کې د مخدره موادو د تولید 98 کارخانې او 1.5 لوی زیرمه لمنځه وړل شوې دي. هغه زیاته کړه چې سکل د کوکنارو په کښت کې هم 18% کمواله راغله ده. د پوزي چارو کارپوهان د سولې روان خبرې او له دفاعي حالت څخه د افغان ځواکونو وتل په 1499 کال کې د پولیسو د تلفاتو د کچې د راټیټېدو عمده لاملونه ګڼي. د پولیسو پخوانی جنرال هایګل سلیمان خیل امریکا غته وویل چې پر دې سربېره د افغان ځواکونو غیر سیاسي کېدل هم د تلفاتو د کچې په راټیټېدو کې مهم رول لوبولی دی. امنیتي او
دفاعي سکتور قوتونه تر 80% پورې دوی د تنظیمي او د قومي جوړولو د بخش نه راوتلي دي او دوی ملي بخش ملي سطح کې دوی فعلاً قرار لري. نو دغه ډېر لوی تاثیراتو چې دوی ملي پولیس او ملي اردو ترنه جو اویا فیصده ترنه جوړه شوه دا هم تلفاتو د کمواله لپاره مهم دلیل ده چې د تلفات راکم شول.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د پولیسو په تلفاتو کې د کمواله خبره په داسې حال کې کوي چې دغه هیواد امنیتی او دفاعي سکتور د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره پټه ساتي او په اړه رسنیو ته څه وایي. خو له دې وړاندې د روان کال په لیندې میاشت کې یوې جګپوړې امنیتي سرچینې امریکا غږ ته تایید کړې وه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو کچه هر ورځ په اوسط ډول په پولیسو کې تر 150 او په اردو کې تر 300 سرتیرو رسیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو ریدونکو، په کندوز کې د یوې فرهنګي ټولنې مشر او ژورنالیست نور رحیم عاطف چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو نیولې و بیرته یې خوشې کړ. وسلوالو طالبانو د نور رحیم په ګډون دوه تنه نیولې وه او یو تن یې ځای پر ځای وژلې وه. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د اودان دښتې ته د کندوز له ښار څخه په زرګونو خلک د چکر او میلې لپاره ځي، خو وسلوال طالبان له دغو میلو څخه هم یو شمیر خلک له ځانونو سره بیایي. نصرت الله وایي چې د دوی له ډلې وسلوالو طالبانو له اودان دښتې څخه دوه تنه بیولي وو.
لسته کې تېر نوې امنیتي ځواکونه هم ښه پریمانه وو. موږ نه تقریبا 200 متره خواته درې میلې امیر وو. موږ راغلو، یو پنځه کې به نه وو ولاړ، یو ناڅاپي لکه ځمکې نه پیدا شي هوا نه راغله، راکته شو. موږ ته لاسونه جګ کوي، موږ ته ویل څوک ټوخي کوي چې ګورم پوزونه یې تړلي وو، قیدونه یې ووهل. موږ قد کې یو دوه نه ووایه د تور واسکټه یې وتاړئ، دې هلک یو دم منډه واخیستله. نو اول ځمکې ته پیر نه وکړو، نورې شاته ویشته تو مونږه بيخي حرکت ته نه پریخودلو. خو کتو کې فیرنه مېرنه کې دا موټر کلی مونږ ترا کوي. مونږ ویل مونږ سره نشته کلی ورکوه. اندا کومه لکه لګیدلې مرشوي دامدی د موټر کلی مونږ نه وښه. سورلې چې راغله دوی موټر لټو چې دا کم نفر برنته نیولې دي، دا ځان سره بوزي. دوی موټر کې زینو، یو موټر کې راغلی، یو نو دی ماتف دای بوته، یو بل هارون دای ځان سره بوته وایغسته. که نور موټر نه وای مونږ ځان سره بوتلو، خو دوی وخت فرصت پیدا نه کړ چې بوز مونږ ټول تلاشي کړو، تذکرې وکړو، شیان وکړو.
په قندوز کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب د ټولنې مسؤلین وایي چې دوی د لیکوال او ژورنالیست نور رحیم عاطف ته نیول کېدو نه سم وروسته د وسلوالو طالبانو د ویاندویانو سره اړیکه ونیوله او قومي مشرانو او ځایي مخورو او دوستانو یې د خلاصون لپاره غږ اوچت کړ. شهباز صابری چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب د ټولنې مشر دی، د نور رحیم عاطف نیول کېدل تاییدوي او زیاتوي چې اوس مهال عاطف له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت